درنو اوریدونکو السلام علیکم. څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په لړ کې د موضوعات اوري. د سپتمبر د یو لسمې د حملو په شلمه کالیزه ولس بشر بایدن د امریکا د ملي یووالي د ساتنې غوښتنه وکړه. په پکتیا کې مامورین وایي معاش لا هم نه دی ورکړی شوی. نور خلک بیا وایي
پاسپورت اداره بنده ده، تذکیرو دفتر بنده، تذکیرې نه ورکول کیږي.
ملګرو ملتو په افغانستان کې د خوراکي موادو پر کمیدو اندیښنه وشوده او د میدان وردک اوسیدونکو وایي
مرزانان نشته د کاروبار نشته د کور بچت خو پرې ده، ولکه د بچو د پیسې لرو، د یوټل پیسې ولکه لرو.
در دې او نورو موضوعاتو مخکې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې احمد تکل چمتو کړی دی.
سلام. طالبان وایي چې د امر الله صالح ورور دوی نه دی اعدام کړی. په کابل کې یو شمیر حجاب لرونکو ښځو نن د طالبانو په ملاتړ لاریون وکړ او د کرکټ بورډ مشر وایي چې افغان ښځې اوس هم کرکټ کولای شي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمای خلیلزاد وای په تیرو درې ورځو کې د لسګونه امریکایي وګړو او د متحده ایالاتونو د دایمي ویزو د لرونکو په ګډون له 2500 زیات کسان له کابل ایستل شوی دي. خغلی خلیلزاد پر ټوټر لیکلی چې دا کسان د قطر د هوایي شرکت په الوتنو کې وتلی دي. خلیلزاد دا یو مثبت پرمختګ بللی دی. هغه له طالبانو څخه په دې مهمه چاره کې د همکارۍ په خاطر مننه کړې. خغلی خلیلزاد ویلی دی چې له قطر، طالبانو او نورو اړخونو سره تماسونه به دوام وکړي څو له افغانستانه د امریکایانو، بهرنیو وګړو او هغو افغانانو خوندي وتل یقیني شي چې غواړي له دې هېواد ووزي. طالبانو هغه ادارت کړی دی چې ګنې د پخواني مرستیال ولسمشر امرالله صالح ورور دوی اعدام کړی دی. رویټرز خبری اژانس د طالبانو د الاماره ویبپاڼې د اردو څانګې د پرونی راپور په اساس خبر ورکوي چې طالبان وایي د صالح ورور عزیز الله اوبخی روح الله عزیزي په پنجشیر کې د جګړې پر مهال وژل شوی. له دې مخکې د ښاغلي صالح زوی عبادالله صالح رویټرز اژانس ته ویلي وو چې طالبانو د تره د پنجشنبې په ورځ اعدام کړ. د طالبانو د تیرې دوشنبې په ورځ پر پنجشیر د بشپړې ولکې ادا وکړه، خو د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهې ویلي چې د دوی ځواکونه د ولایت په بیلابیلو سیمو کې شته او لا مقاومت کوي. په کابل کې یو شمېر ښځو په داسې حال کې چې پورا حجابونه یې اغوستي و نن د کابل پوهنتون د یوې لکچر خونې مخې ته د طالبانو په ملاتړ لاریون وکړ. شاوخوا 350 نجونو چې له سره تر پخو په تورو حجابونو کې پوښلې وي او د طالبانو سپین بیرغونه یې راپول، د لویدیځ پر ضد ویناوې وکړې او د طالبانو د اسلامي امارت له پالیسیو څخه یې ملاتړ اعلان کړ. پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته په پلازمینه کابل او ځینو ولایتونو کې یو شمېر معترضانو چې اکثر ښځې وي د هغه څه پر ضد مظاهرې وکړې چې دوی په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنه بلله او د ازادۍ شعارونه یې ورکړل. هغه مهال هم په کندوز کې په اسلامي حجابونو کې پوښلو یو شمیر ښځو د طالبانو په پلوي مظاهره کړې وه. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلي وایي افغانان ښځې اوس هم کرکټ کولای شي. ښاغلی فضلي دا څرګندونې نن له اس بي اس پښتو راډیو سره په مرکه کې وکړې. د استرالیا د کرکټ ادارې د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د فرهنګي کمیسیون د مرستیال احمد الله وسیق یوه ورستۍ مرکه ته د اشاره پترس کې اعلان وکړ چې کله د طالبانو په مشرۍ حکومت د ښځو سپورت ته اجازه ورنکړي نو له افغان ملي لوبډلې سره د کرکټ راتلونکو مهمه لوبه به کنسل کړي. خو ښاغلی وسیق تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې طالبان په سپورتي لوبو کې د ښځو د ګډون یا نه ګډون په اړه تر اوسه رسمي تګلار نه لري.
اسلامي امارت نه یوازې د سپورت او ورزش مخالفت نه کوي، بلکې هڅوي. ولی اسلامی مرد د شزو د سپورت په اړه تر دې د مخبل رسمي دریز نه دی بیان کړی. کیدای چې دا تګلار په راتلونکو کې اعلان شي. هغه څه چې موږ مخکې ویلي وو د هواد کلتوري او امنیتی وضعیت په پام سره مخبل نظر څرګند کړی وو.
د افغانستان او استرالیا د ملي لوبډلو ترمنز د کرکټ ټیسټ لوبه د نومبر د 28 نیټه لپاره پلان شوې ده. د اسلام آباد او کابل ترمنز د پاکستان د نړیوال هوای شرکت پی آی اے الوتنې پر روانه اونۍ کې پیلېږي. د پی آی اے ویان عبد الله حفیظ خان نن شنبه فرانس پرس خبری آژانس ته ویل چې د دوشنبه ورځ به د کابل او اسلام آباد ترمنز ملکی الوتنې بیا پیل شي. ویان زیاته کړه چې د پی آی اے یو ایرباس 320 الوتکه به د دوشنبه پر ورځ له اسلام آباد څخه کابل ته ولوزي. کدا الوتنې پیل شي نو پر کابل د طالبانو لول کې ورسته با پی آی اے لومړنی نړیوال هوایي شرکت وی چې افغانستان ته الوتنې پیلوي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د سپتمبر د 11 د تروریستي حملو د شلمې کلیزې په مناسبت ل خپل خلکو د ملي یووالي غوښتنه وکړه. ښاغلی بایدن تیر شپه د څرګندونې په یو ویډیوي پیغام کې وکړه:
د مبارزې لپاره د امریکا په روح کې یووالي زموږ د ځواک تر ټولو غټ ټکی دی.
ولسمشر بایدن وویل چې شل کاله مخکې پر امریکا په تروریستي حملو کې څه کم 3000 کسان ووژل شول. په پام کې ده چې نن شنبه لومړی میرمن جیل بایدن په نیویارک، پنټاګون او پنسلوانیا کې د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 د حملو سیمو ته ولاړ شي.
خبرونه مول اساجی رادیو اوریدل. د اساجی رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په متنی صفه د 12 نیوی اوري. د سپتمبر له 11 شل کال وروسته له هم د افغانستان له خاوري د نوري نړۍ د امنیت د غوښل کېدو په اړه اندیشنه شته. که هم طالبان ډاډ ورکوي چې د افغانستان خاوره به د بل هیواد پر ضد نه کارول کیږي، خو امریکا او لویدیز ملګري په افغانستان کې د القاعده او داعش د بیا فعالیتو غوښ جدي ګڼي. تازه د پینټاګون مشر ویلي شایع القاعده په افغانستان کې یو ځل بیا سر راپورته کړي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې لتر هغری سره د مبارزې په نوم د امریکا له شلکلنې جګړې وروسته یو ځل بیا هغه ډله په دې هیواد واکمنه ده چې متحده ایالاتو یې رژیم ړنګ کړ. له طالبانو سره د امریکا د جګړې یو لوی موخه لتر هغرو په ځانګړي ډول القاعده شبکې سره د دې ډلې ټینګیاړي کې وي. که څه هم د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په افغانستان کې د خپل ماموریت لپاره وروسته وویل هغه موخه یې په لاس راوړي چې دوی پسې افغانستان ته راغلي وو، خو ښکاري چې امریکا او لویدیز ملګري لا هم په دې اړه اندېښمن دي. تازه د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید آستین ویلي خیال القاعده په افغانستان کې یو ځل بیا حضور پیدا کړی. د پینټاګان مشر چې منځني ختیځ ته سفر راوتلی او کویت کې خبريالانو سره په خبرو کې هیله خودلې چې طالبان به په خپل خاوره کې القاعده ډلې ته ځای ورنه کړي. هغه زیاته کړي امریکا په افغانستان کې د القاعده د فعالیتو غوښته متوجه ده او د منځوړو لپاره یې بشپړ چمتواله هم لري. د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې د شوې تړون یو برخه د القاعده په ګډون لټولو تر هغه وروډلو سره د اړیکو پرې کوندې. هغه څه چې طالبان ورته ځان ژمن خي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرسیال احمد وسیق ازادي راډیو ته راګلی پیغام کې په دیاړه د دوی په پخوانی د ریسټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد په ضد نه کارول کیږي. خو له القاعده او نورو ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پریکون په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پلټون کې اداري سیګار راپورونه چې د دوه هیلو هوکړې وروسته خبره شول خی چې طالبانو له دې ډلو سره پټې اړیکې ساتلې دي. هغه راپور چې طالبانو بیا رد کړ د القاعده سربیره افغانستان ته بل ورپېښ ګواښ د داعش ډله دی. هغه ډله چې د 3 اگست میاشتې په 26 د کابل حامد کرزي هوایي ډګر په نښه کړ، چیرې چې د 14 امریکایي عسکرو په ګډون نږدې 120 تنه پکې ووژل شول او 200 نور ټپیان شول. امریکا د داعش هم د ځان خپل متحدینو لپاره جدي ګواښ بولي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکینزي په دې وروستیو کې ویلي د دې ډلې سره د مبارزې لپاره به له طالبانو سره په مشوره عمل وکړي. خو د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د افغانانو د امنیت پر وړاندې هیڅ ګواښ نشته. د فبروري په 13 د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پرزیدلي حکومت د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج یو شمیر خبريالانو سره ناسته کې ویلي وو د القاعده د وسلوالو سربیره په افغانستان کې د ازبکستان اسلامي غورزنګ، تاجکستان اسلامي غورزنګ او د ختیځ چین د ترکستان د وسلوالو په ګډون لزر بهرني تر هغه شته چې موخه منځنۍ اسیا ته د جګړې غزول دي.
له بل خو د امریکا ولس مشر ل خپل ولسه د ملي والد ساتل غشتنه وکړه. جو بایدن د سپتمبر د 11 د تروریستي حمله په تړاو په خپل وینا کې د قرباني شویو کسانو د یاد درناوی وکړ. شل کاله مخکې پر امریکا په تروریستي حمله کې نږدې 3000 کسانو وشل شول. په پام کې ده نن لومړی میرمن د هغو حمله ساحې ته لاړه شي او هغه ساحې له نږدې وګوري. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سپتمبر د 11مې د تروریستي حمله د شلمی کلیزې په مناسبت لخپل خلکو د ملي یوالي د ساتلو غوښتنه وکړه. هغه پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل
د مبارزې لپاره د امریکا پر روح کې یوالي زموږ د ځواک تر ټولو غټ ټکی دی.
ولسمشر بایدن وویل چې شل کاله مخکې پر امریکا په تروریستي حمله کې څه کم 3000 کسان ووژل شول. نن شنبه به لومړی میرمن جل بایدن د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې د حملو دریو سیمو ته ولاړه سي. نیویارک، پینټاګون او په پنسلوانیا کې یو ساحه. شل کاله مخکې د سپتمبر پر 11مه په نیویارک کې د نړیوالې سوداګرۍ دوی لوی ودانۍ په واشنگټن ډی سی کې پینټاګون یا دفاع وزارت او څو نور ځایونه د تروریستانو لخوا د ترشتول سویو الوتکو په وسیله په نښه شول. دا پیښه نه یوازې په متحده ایالاتونو کې بلکې په افغانستان کې د ژور بدلون باعث و، ځکه امریکا القاعده شبکه په دې حمله تورن کړه او په دې پلمه یې له دې پیښې څو اونۍ وروسته پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړې وه وپرځاوه. ولسمشر بایدن پرون په خپلو خبرو کې وویل امریکا د سپتمبر د 11مې تر حمله وروسته یو بیساری حرکت تجربه کړ چې هغه د ملي یووالي لپاره د خلکو تعهد دی. ولسمشر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د کورونا او بعد مهارولو د کورونا ضد واکسین لپاره د دستوراتو او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په تړاو ور باندې سخت انتقادونه کیږي. ټاکل شوی چې د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې نن د دې ورځې په ویاړ ځانګړي مراسم جوړ سي. په نیویارک کې به په دې مراسمو کې د پولیسو او د اطفایي د مامورینو د وژل سویو افسرانو له کونډو او ماشومانو سره د مرستې د صندوق فعالان هم ګډون وکړي. دا صندوق له هغو کسانو سره مرسته کوي چې د سپتمبر د 11مې د حملو په نتیجه کې ناروغي ورته پیدا سوي دي. دا ټولنه دغه راز د هغو کسانو د کورنیو لغړو سره ګوري چې په دې حملو کې وژل سوي دي. د نیویارک د دو دنګو نړیدلو ودانیو ځای چې د دې پیښې په یاد څلې پکې جوړ شوی له شروع کلونو وروسته لا هم د هغو سیلانیانو لپاره په زړه پورې دی چې د نړۍ له بیلابیلو سیمو څخه ورته راځي.
د دې پیښې په اړه په دې خبرونه کې وروسته یو مفصل ځانګړی راپور لرو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په پکتیا کې لا هم د بانکونو په ګډون یو شمیر ادارې فعال شوې نه دي. د پکتیا یو شمیر اوسیدونکي وايي په دې ولایت کې د دولتي او خصوصي بانکونو په ګډون یو شمیر ادارو لا هم فعالیت نه دی پیل کړی چې لعمل خلک له ستونزو سره مخامخ دي. خلک د دغو ادارو د فعالیتو غوښتنه کوي، خو د دې ولایت سیمه ایز طالب چارو واکې وايي ګڼې ادارې فعال شوې او د پاتې ادارو د فعالیت لپاره هم هلې ځلې روانې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د 2021 کال د اگست میاشتې 14 منټه هغه ورځ چې طالبان د پکتیا مرکز ګردیز ترنن نه وتل او د دې ولایت واکې په لاس کې واخیست. ل دې نیټه پورا سلر وشت ورځې تیریږي، خو لا هم په پکتیا کې دولتي او خصوصي بانکونه نه دي پرانستل شوي. دغه چارې د پکتیا د اوسیدونکو ورځنی کارونه له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. دوی د پکتیا له سیمایزو طالب چارواکو غواړي چې د بانکونو له مسؤلینو سره به هوکړې ته ورسیږي څو د خلکو د ستونزو د رقمولو لپاره دولتي او خصوصي بانکونه خپلې دروازې پرانیزي. د احمد الله احمدی او د ګل پرواز په نومونو د پکتیا دوه اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل
او د پکتیا خلک ډیر زیات په ستونزو کې دي. هغه که سوداګر دي، که هټیوال دي او که هم خلک دي یا پخوانی کارکونکي دي، د دوی پیسې په بانکونو کې بندې پاتې دي او هر ورځ موږ راځو ورته. دا اوس هم زه د بانک مخې ته ولاړ یم، غوښتل مې چې معاش ترلاسه کړم، خو زه په دې باندې نه یم توانېدلی چې په دې 15 ورځو کې خپل معاش ترلاسه کړم. له خلکو مو قرضونه کړي دي.
زه د اړیوب نه راغلی یم، مت کری درک نه لګیدې. اوس سړی انداسې موتا راوړلو دلته کوز کړو، دلته په هوټلو کې کارزار شو، عزیزي بانک ته راغلی، وروره جنا بیخي هغه کتابچې کې پیسې لیکلې دي. نور څه درک نه لګیږي. دلی مور شپې په بیبان کې ودتې راو، دغه بانک کله خلاصېږي یا چې خلاصوي، کله چې نه خلاصېږي، کله چې پیسې نشته. مدسې حالات وی راغلی چې نور وروره جنا ساده راچو په لیارې کې.
د بانکونو د بندیدو له امله خلکو ته د ورپېښو ستونزو تر څنګ د یو شمېر دولتي ادارونو فعالېدو هم د خلکو ستونزې ډېرې کړې. دوی د پاسپورټ او د پیژندپاڼو یا د تذکیرو دفترونه د بېلګې په توګه یادوي چې فعالېدو ته یې په بېصبرۍ سترګې په لاره دي.
ناروغان لرو په کور کې د کینسر په ناروغۍ باندې اخته دي، د هغوی علاج په افغانستان کې نه کېږي. هغه اوس موږ غواړو چې خارج ته یوسو، یا هند ته یوسو، یا ترکیه ته یوسو. نو هغه دلته موږ ستونزې دغه دي چې پاسپورټ اداره بنده ده، تذکیرو دفتر بند ده، تذکیرې نه ورکول کېږي. زیاتې ستونزې دي که چېرته نوی دولت دغه تذکیرو اداره او د پاسپورټ ادارې زر تر زره خلاصې کړي څو دغه ستونزه حل شي.
په پکتیا کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته د طالبانو له لورې ورپېژندل شوي رئیس خلقیار احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې ګڼې ادارې فعالې شوي او د پاتې نورو ادارو د فعالېدو لپاره هم کار روان دی. د وویل
څنګه چې مرکزي بانک پرانیستی ده، دوی دې هم څنګه پرانیست، بیا هم موږ دوی قضیه به اړوند ارګانونو ته وسپارو. ځینې ادارې چې دي هغه لایق کارونه نه دي پیل شوي او سرپرستان نه دي ورته ټاکل شوي، چې هغه بیخي محدودې ادارې دي. د هغوی لپاره هم غور روان ده. د تذکیرو پاسپورټ په برخه کې باید یادونه وکړم، کلم چې کابل کې دغه شیانو پروسه پیل شوله، په مستقیمه توګه باندې به په ټولو ولایتونو کې دا پروسه پیلېږي.
احمد زئی په پکتیا کې د یو شمېر ادارو د نه فعالېدو لاملونه په داسې مهال د مرکزي ادارو په فعالېدو پورې اړوند بولي چې طالبانو درې ورځې وړاندې او د کابل له نیولو درې اونۍ وروسته خپله کابینه اعلان کړه.
د پکتیا د ځینو خلکو شکایت مو واورېدو. په میدان وردګ کې هم خلک وایي چې په دې ولایت کې کاروبارونه په ټپه درېدلي او هر ورځ د ګټې پر ځای څو چنده زیانونه ګالي. ګڼ خلک وزګاره شوي او بهرنیو هیوادونو ته د تګ هڅه کوي. په دې اړه هم راپور لرو.
د افغانستان د پلازمینې کابل د څنګلوري ولایت میدان وردګو ولایت مرکز میدان ښار دی چې د پخوا په پرتله پکښې کې د خلکو شمیر زیات تر سترګو کېږي. خو که څه هم په دغه ښار کې د خلکو شمیر زیات دی، ولې هټیوال لاس تر زنه ناست دي او زیات شمیر کاروباریان هر ورځ د ګټې پر ځای زیان ویني او ناهیلي کورونو ته ځي. دا ځکه چې ښار ته راغلي کسان هم په سودا اخیستلو پسې نه، بلکې د کاروبار په پیدا کولو پسې راغلي دي څو د خپلو ماشومانو لپاره یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. نور احمد او جاوید یو له هغه کسانو څخه دي چې مرکز میدان ښار ته له تیرو شلو ورځو راهیسې راځي، خو تر نن ورځې پورې نه دي توانېدلي چې کار پیدا کړي.
تقریبا شل پنځه ویشت دی مې ټک کار نه دی کړی او د کور کرایم راباندې را د غاړې ده او ټول کارګر چې دي ولاکه د هوټل خرچه نه لري.
ورځنۍ ته راشم، ورځنه نشته، د کاروبار نشته، د کور بچت خو پرېږده، ولاکه د بچو د پیسې لرو، د هوټل پیسې ولاکه لرو.
په دې ښار کې نه یوازې دا چې هټیوال یا دوکانداران او نور کاروباریان لاس تر زنه ناست دي، بلکې د هوټلیانو کاروبار هم د پخوا په پرتله ضعیفه سوی دی. د هوټلونو مسؤلین وایي د پخوا په نسبت هوټلونو ته ډیر کم خلک راځي او هغه توکي چې دوی استعمالوي په قیمتونو کې زیاته لوړوالی راغلی دی او که په زاړه نرخې وپلوري نو دوی ته د ورځې مصرف هم نه پوره کوي. دوی وایي کاروبار د خلکو په ژوند پورې تړلی دی، که د خلکو ژوند ښه سي او ماشونه واخلي نو د دې کاروبار به هم ورسره ښه سي. لړلې میر احمد او جان ولی ازادي راوړي ته وویل د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي وایي له هغه وروسته په دغه ولایت کې خلک له اقتصادي بحران سره مخ سوه او د خلکو کاروبار ضعیفه سو کله چې تیر دولت ړنګ سو او طالبانو پر افغانستان او په تیره بیا پر میدان وردګ ولایت ولکه ټینګه کړه. طالب مشرانو هم متل دا منلی دي چې د خلکو کاروبار د تیر په پرتله ضعیفه سوی دي، خو خلکو ته په بیا بیا ډاډ ورکوي چې ستونزو ته به یې رسیدګي وکړي او وای چی دا وضعیت به ژر بدلون کوي. خدای وازی میدان وردګ ولایت نه دی چې خلګې د اقتصادي بحران سره مخ دي، بلکې د ټول هیواد خلګ د ورتستونز څخه سر ټکوي.
او دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتو په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمښت په اړه اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې په هرو څلورو افغان کورنیو کې یوه یا د هر څاخت خوړو اندازه کموي او یا له نورو خلکو خواړه په پور اخلي. د خوړو د نړیوال پروګرام د آسیا پاسفیک څانګې مرستیاله وی را روان ژمی او د افغانستان اقتصادي وضعیت په پام د اندېښنه د توجه وړ ده.
د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی په افغانستان کې د غذایی موادو د کمښت په اړه خبرداري ورکړی او ویلي دی په سلو کې نوي افغانان کافي خوراک نشي کولای. د آسیا پاسفیک سیمې لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مرستیال مشر انتیا ویب پرون د وګي په 19 نیټه ویل چې د دې ادارې د سروې لمخې په هرو څلورو کورنیو کې یوې لمخ کې یا د هر څاخت خوړو اندازه را کم کړي او یا له نورو خلکو خوړه په پور اخلي. مرمن ویب وویل د دې سروې په اساس چې د اگست د 28 او د سپتمبر د 15 نیټې ترمنځ د افغانستان په واړه څلور د شولاتونو کې تر سره شوه، مېندې پلرونه د دې لپاره چې ماشومان یې ماړه شي خپل وږي پاتې کیږي. د دبليو اف پی د چارواکي زیاته کړ چې لږه سره د مقابلې لپاره په افغانستان کې د کورنیو لخوا د دې ډول چلند موارد دوه ځله زیات شوی.
What we have found is that the number of
هغه چې موږ موندلې د دې چې د هغو کورنیو شمیر او کچا تقریبا 2000 زیاته شوی چې له لوګي سره د مقابلې لپاره ورستې لارې چارې لټوي. د مثال په توګه یو څاخت خوړنه خوري یا لویان خپل برخه ماشومان ته ورکوي او یا د دې لپاره چې خوړه ژر خلاص نشي لګ خوراک کوي. نو اوس په هرو څلورو کې یو کورنۍ لکتر لګل د طریقې کار اخلي.
مېرمن وب یادونه وکړه چې د خوړو نړیوال پروګرام له اړو کورنۍ سره د مرستې لپاره 200 میلیون ډالر بس پنغښته ده او ځینو هیوادونو مثبت جواب هم ورکړی، خو هغه زیاته کړ چې ملګری ملتونه عملا د مرستې سوال کوي څو په اکتوبر میاشت کې د افغانستان د غذایی موادو زیرمې ختم نشي. د مېرمن وب په وینا اوس چې له یوې خوا ژمیره روان دی او له بلې خوا د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب دی، دا ستونزه په زیاتېدو ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
شل کاله پخوا له القاعده شبکې سره تړلې 19 جنګیالیو د امریکا د متحدو ایالاتونو په خاوره کې خونړی بریدونه وکړل. بریدګرو په څو ساعتونو کې د امریکا د اقتصاد او حکومت پر زړه بریدونه وکړل چې پکې نشدې 3000 کسان ووژل شول. دې بوښتنې کې پېښې د امریکا د متحدو ایالاتونو او نړۍ د تاریخ لیدلوری بدل کړ. نور په دې راپور کې
د سیو ورس چې نړۍ بدل کړ. د 2001 کال د سپتمبر په 19مه د القاعده شبکې 19 غړو د امریکا په خاوره کې تر ټولو خونړي بریدونه تر سره کړل. کله چې د امریکا په سیاسي او مالی مرکزونو دا ویجاړون کې پیښې روانې وي، ملیونونو کسانو په ورختای خبرونه تعقیبول. د یو مرین سهار په 8 بجې او شپږ څلوېښت دقیقو یو سپرلی ولون کې ډیجیټل وتکا په نیویارک کې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز له مشهور اسمان څخه چلی سره وجنګول شو. ځینې عیني شاهدانو فکر کاوه چې خای دی وبد تصادفي پیښوي، تر هغه چې ولست کې ورسته دوی مال وتکا د جنوبي اسمان څخه ودانې شو. په دولو کې پټ یو عیني شاهد وایي ما هیڅ کله داسې یو څه زما په ټول ژوند کې نه دی لیدلی. د سوداګرۍ نړیوال مرکز د ټلیفون د کمپنۍ شرکت ولګیدل هر څه ویجاړ شو. دواړه الوتکې چې له تیلو ډکې وي له باستن نه الوتی وي، په هر یو کې 15 الوتک تختونکو کنټرول خپل کړی او الوتکې پر وسلو بدل کړی وي. د دې پیښې په لومړي سر کې په سلګونو کسان ووشل شول او ډیر نور هم د اسمان څوکو ودانیو په لوړو پوړونو کې بند پاتې وو. یوې ناپیژاندې عیني شاهدې وویل
ما ونه لیدل چې څه پیښ شول، خو همدا اوس ما ولیدل چې خلک له کړکیو ځانونه ښکته راغورځوي. زه هڅه کوم پوه شم چې خور مې ښه ده ځکه هغه په دغه ودانۍ کې ده. هغه د سوداګرۍ په نړیوال مرکز کې ده.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جورج دبليو بوش په فلوریدا کې د یو لومړني خونځي په لیدلو بوختو چې د دفتر رئیس ورته ویل امریکا تر برید لاندې ده. مخکې تر دې چې حمله بشپړ شي بوش ملت ته لنډه وینا وکړه.
ما د فدرال حکومت ټولو ادارو ته امر کړی چې قربانیانو او د هغوی له کورنیو سره مرسته وکړي او د هغو کسانو د موندلو لپاره بشپړه څېړنه وکړي چې دا عمل کړی دی.
کله چې پر دې برجونو الوتکې وروستل شوې د امریکا د هوایي چلند فدرالي ادارې د امریکا ټولو ملکي الوتکو ته پر مځکه د کیناستو بې سابقې حکم ورکړ، خو دوه نورې الوتکې لا دمخه د الوتک تختونکو په لاس ورغلي وي. یوه له دوی څخه د واشنگټن ډی سی په څنډه کې د پینټاګان په خوا چې د امریکا د دفاع وزارت مقر دی روانه وه. یو عیني شاهد وویل
ټول هغه څه چې ما واورېدل یوازې ژغ او بیا لمبې وې. د اور یو لوی توپ پر ودانۍ راغی.
په نیویارک کې زرګونه کسان د ودانیو ختنی پوړونو ته وزغستل، خو د ځینو لپاره دا ډیره ناوخته وه. د سهار په 9:59 جنوبي څلې ونړید چې په ټول خاري ماتې ګوډي او زهرجنې دوړې ور وشیندلې. په وروستۍ تختول شوې الوتکه درې نوي الوتنه کې ناست سپرلۍ د خپلو خپلوانو لخوا په ټلیفوني تماسونو کې د مخکینیو بریدونو څخه خبرې شوې وي. د دوی ویړلې هڅه وکړه چې د الوتکې د پیلوټ په خونه یرغل وروړي او له بل هدف سره د الوتکې د جنگولو مخه ونیسي. په دې شخه شولانګه کې الوتک تختونکو الوتکه پر پوز راښکته کړه او پنسلوانیا کې په یو کرونده کې نسکوره شوه چې ټول سپاره کسان پکې ووژل شول. د سهار په 9:30 شمالي دنګ ودانۍ چې لومړنۍ الوتکه ورسره جنگول شوې و هم را ونړیده. دا دواړو اسمانڅوکو ودانیو په قربانیو کې سلګونه وروښونکي پولیس افسران، روغتیایي کارکونکي او ژغورونکي شامل و چې د الوتکو د لګیدو له پیښو سم دستي ورسته د ملکی خلکو د مرستې او ژغورن لپاره د غلطور ټول شوي وو. دا چې ترمزکی لاندې مترو تړلې وه، سلګونه زره کسان له منهټن ټاپو څخه په پلونو او کښتیو کې وایستل شول. کله چې د اور لمبې خاموش شوې، د لټون او ژغورنې هڅې د نړیدلو اسمان څوکو ودانیو او نورو شاوخوا نړیدلو ودانیو په ساحو کې پایل شوې. د نیویارک ښاروال وویل
دا وحشتناک دی، ویجاړې وحشتناکې دی. خلک هر څه کوي چې هر څومره کسان چې ممکن دي وژغوري. دا به یو اوږدمهاله هڅه وي.
د مرو شمېر سملاسي څرګند نه و، خو وروسته څېړونکي دې نتیجې ته ورسېدل چې نږدې 3000 کسان په ټولو بریدونو کې وژل شوي دي. زرګونه نور په دې بریدونو کې ټپیان شول او ګڼ ژغورونکي د دوړو او لوګیو د تنفس کېدو په پایله کې شدید ناروغ شول، چې ځینې یې له همدې پیښې سره د تړلو ناروغیو له کبله په وروستو کلونو کې مړه شول.
هر څه څنګه روان دي؟
سړی ستاسو سترګې سوځي، پر مخ دې دوړې پرتې دي. دا بیخي ډېر دی، له حده زیات.
له پیښې وروسته د امریکا استخباراتي ادارو په دې ترهګرو بریدګرو کې 15 سعودي عربان او 4 د نورو عربي هیوادونو وګړي و پیښندل. يرغمل لیون کوچی د الوتکو پیلوټي کوله د الوتنې روزنه په امریکا کې بشپړه کړې و. دا تنظیم شوی بریدونه تر ډیره د القاعده شبکې د سعودي ټبري مشر اسامه بن لادن لخوا تمویل شوی او تنظیم شوی و. د امریکا څیړونو همدارنګه پاکستاني خالد شیخ محمد چې د القاعده شبکې غړی و، د سپتمبر د 11 نیټه د بریدونو د اصلي طرح په توګه و پیژنده. د اکتوبر په 8 ولسمشر جورج دبليو بوش د القاعده شبکې او طالبانو د رژیم پر ضد چې د شبکې ته په افغانستان کې پناه ورکړې وه، د پوځي عملیاتو د پایل اعلان وکړ.
دا په احتیاط هدفي اقدامات دي لپاره چې د یو تروریستي عملیاتي مرکز په توګه د افغانستان د کارولو مخه ونیول شي او د طالبانو د رژیم په نظامي وړتیا برید وشي. موږ سره په دې عملیاتو کې زموږ غوره ملګري هیواد بریتانیا هم یو ځای دی. د کاناډا، استرالیا، جرمني او فرانسې په ګډون زموږ نور نږدې ملګري هیوادونو هم د دې عملیاتو په دوام کې د سرتیرو
د سپتمبر د 11 نیټې برید په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې پوځي ښکېلتیا او د بوش د ادارې د ترهګرۍ پر ضد جګړې لپاره پیلامه شوه، چې په 2003 میلادي کال کې پر عراق برید هم پکې شامل شو. دا پیښې په امریکا کې هم د ژوند د بدلون سبب شوې. دا سیوا سرپایل شو چې امنیتی تدابیر پکې سخت او د قانون نافذونکو ادارو واک پکې زیات شو. هغه چې په دې بریدونو کې خپل خپلوان وشل شوی یا ل دې پی خو ژوندې ژغورل شوی، د سپتمبر یو لسم نیټه په ژوند کې د یو خوښینون کې بدلون راستا چې د دوی ژوند او د نړۍ ته تاریخ بهيري بدل کړ.
د روان خبرونې په دوام کې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو، خو اوس احمد تکل لند خبرونه اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازای زلمی خلیل زادوای په تیرو درې ورځو کې د لاسګونه امریکایي وګړو او د متحده ایالاتونو د دایمي ویزو د لرونکو په ګډون ل 2.5 زیات کسان له کابل ایستل شوی دي. خغلی خلیل زاد له طالبانو څخه په دې مهمه چاره کې د همکاري په خاطر مننه کړې. طالبانو هغه ادارت کړې ده چې ګنې د پخوانیم رستيال ولسمشر امر الله صالح ورور دوی اعدام کړی. طالبانو ویلي چې د صالح ورور روح الله عزیزی په پنشیر کې له طالبانو سره د جګړې پر مهال وژل شوی دی. په کابل کې نن لسګونه ښځو په داسې حال کې چې پوره حجابونه یې اغوستي وو د کابل پوهنتون د یوې لکچرخونی مخې ته د طالبانو په ملاتړ لاریون وکړ. دوی د طالبانو سپین بیرغونه رپول او د لویدیځ پر ضد ویناوې وکړې. د اسلام آباد او کابل ترمنځ د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت پی آی اے الوتنې پر روانونې کې پیلېږي. د پی آی اے ویاند وایي چې د دوشنبه له ورځې به د کابل او اسلام آباد ترمنځ ملکی الوتنې پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر وایي افغانان ښځې اوس هم کرکټ کولای شي. ښاغلی فضلی دا څرګندونې تیره شپه ناوخته له اس بي اس رادیو سره په مرکه کې وکړې. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو د شلمې کلیزې په مناسبت له خپلو خلکو د ملي یووالي غوښتنه کړې.
Hey. آزادی او اوریدونکی.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې یو شمیر اوریدونکو تر ډیره د طالبانو د نوي حکومت او نوي کابینه پر څرنګوالي پیغامونه راته پریخي. نور پیغامونه هم راغلي خو راځي په پایل کې دا پیغامونه وورو چې اوریدونکو د طالبانو د نوي حکومت او کابینه په اړه څه ویلې دي.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نکړې وړاندې کوم. هله لارم سما پیغام نشر کړم. د افغانستان اسلامي امارات کې کابینه واقعا د غوړ د منځ دی روښه خوشاله یم. بس خدای پاک یو چې ټول کارونه بس د خپل سر ومنده چې مخه بوځي نو افغانان هیڅ تشویش نه کوي. ان شاء الله ټول کارونه به
سره. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ اللہ اسماعیلی مزار شریف نے تماس نیولی. دغه کابینه چې اعلان شوی ده د ټول همه شمول نه ده، ټول شمول نه ده. په دې خاطر له طالبان ژمنه کړو چې موږ همه شمول حکومت اعلان ونو. په دې کې نسته همه شمولیت، هیڅ نسته، پکې نه خدای نه خواسته داسې نه وي چې موږ یو بل نوې جنگ تجربه. او خبره مې ده چې پاکستان د موږ په چارو کې دخالت کوي او پاکستان زموږ دشمن ده او پاکستان سرویس کاله کې چې د افغانستان کې وینې توې کړې. السلام علیکم و رحمت الله.
حالو تا جی دی دولت السلام علیکم لوګر ولایت نه تشکر کوم کوړ نه غږی دا جی طالبان دولت ته چې شاپانی تلر سیاول ور شو دی د دې موږ سلو نه کم خاوي نه مکتبو کې الکان دې چې موږ څنګه په یوه ځای لوي ام دې اخته چې معلومات صفاله نه صدرې چې سمات نه څه کولې دې چې څه دا جنګ نه کو دې چې څه یو یو شوالیان نیولې دې ځل دې نه خو بیرانی د لاس سره سواله دې دې دولت کول نه و دې کوم خپل خلک ته نه څه کولې جنګ نه کول دې څه ځان چې بار نه دې چې څه جنګ کو دې چې دولت وو.
سلام علیکم. نو نه زغوري دا استخباراتو د پاکستان ولې افغانستان ته جوړ راځي دا څه کوي خو افغانستان نه در به راځي
چاڅه وي تا کوم پرېږدي دا څنګه پانسي. السلام علیکم. زه کډلی خان زدرالیم دی ازادۍ رادیو ته دا پیغام سب کوم. افغانستان د اسلامي امارات تلهونه غوړم چې کاپو خواچې د تاسو حکومت او د پاکستان سره بدرې کانګور مونډي دی وا ویشو ګلم خان وو او د لیار ټول خلاصوي اغا د مهرباني وکړه چې اغا لیار د خلاصکو د افغانستان مهاجر دي کڅو کال ته خارج دي میرزون دي یا مهاجر دي افغانستان ته تیر ازي انځم له سیز مهاجر دي ډیر په تکلیف دي په سپین بول د کټل پنی نه وکړو ار شای ګران دي د شپځای نشتا په زراو خلک دي د مهرباني وکړو الته خلک ډیر په تکلیف او مصیبات کې خاک دي چې دا خلاص کو او د دې به ډیر امره باندې وی ډیر د ثواب کار دی کنه خلک ډیر خیر هاوسین کو ډیر ستړي ستمان دي. نور و سلام.
السلام علیکم. د لشکره څخه خبر کوم. نو پښتنه عموماً د طالبان مشران ته خدا چې د کابینه اعلان کړی ده کابینه چې د یو چې څه پښتنه سره چې ملت څخه د ملت خلکو څخه پښتنه سره د نړۍ سره کچېری د هم کچېری لري کدای نه دروي د خلکو سره نه د شاسو په دې کې ضروري چې شاید د خلکو سره مشوره وکړي.
السلام علیکم. زه عبد الله خبرې کوم. زه بیره لوټو لکر کوم کوریدم کو ته سلام وایم. متاسفانه کومه کابینه چې د طالبان له خوا د افغانانو جنگ ګټلې سیاست بدلاله ده. په افغانستان کې نور قومونه نشته، نور لسونه نشته. متاسفانه په ټول څه کې یو ډاکټر نشته، یو انجینر نشته، یو اقتصاد نشته. ټول کابینه د ملال خاله. زه دې خبره کومه چې د عمل کې نیول دي حکومت نیول دا اسانه نه کړه، ساتنه یې سخت کار ده. او افغانستان متاسفانه یو لوی کورنۍ جګړې ته تل واخه.
السلام علیکم. جوړی بخیر. شکر دی. د طالبانو د انتخاباتو په ارتباط مې زنګ درته وایلی. طالبانو د اوسنۍ کوم هغه چې انتخاب کړی دی موږ ته د منلو وړ نه دی. ځکه چې په ټول ولایت د وردګو کې یو غټ وزارت هم موږ ته نه دی ورکړ، نو که پر دو تجلید نظر وکړو ډېر به ښه وي، ځکه موږ ډېر شهیدان ورکړي دا د قدرت په خاطر نه، خو زموږ ولایت ته هېڅ پاملرنه نه ده کړې. وخت کې چې راځي کروندای و یو کندارای هم په کندار کې نه و، او په موږ چې هره ورځ چاپی وې هېڅ خبره نه وه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله دې او پته ما ده کندهار ولایت څخه ولنی حکومت ته طالبان باندې څخه می دا غشتنه ده چې د تیر حکومت د عسکر او کمیشن معاشونه د دوه میاشتو د چا د دوه میاشتو ده پاته دي عمومي اپه مو وکړله، او کوم دغه معاشونه هم ولکه ورکړله ډېره مهرباني به مو داخل د خپلو بچیانو د کورنیو عزت او د هغه د ساتلو دپاره په دغه دغه کښې ووله په لاسکري کښې ولاړ وو، او که مو دغه معاشونه وستل دا به مو ډېره مهرباني، دا هم د هغه وطن د هغه ولس بچیان دي.
السلام علیکم، زه سید نصیب الله حاصل یم، د کندهار سره مې اړیکه نیولې ده. دلته اقتصادي مشکلات بېخي زیات دي، خدای دې وکړي چې طالبان ودې ته پاملرنه وکړي. هېڅ چای نشته، هر څه ګډوډ دي. کوښښ دې وکړي چې موږ اقتصادي ستونزې او مشکلات حل کړي تر څو د شیانو او خوراکي توکو لومړنۍ بیې راکمې شي. مننه.
الو السلام علیکم، د غزنی ولایت څخه خبره کوم. ډېر داسې طالبان دي چې په 20,000 او په 15,000 روپۍ باندې د امریکني توپک خرڅوي. ډېر شیان دي ورسره، مهمات دي، کورو کلي تېراولي دي، یعنی پټې خرڅوي. دا پیغام خدای دې وکړه چې ولپوره چارواکو ته ورسوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، زه رحمان د ولایت د مدلي ولسوالۍ د چانجر د سیمې څخه خبره کوم. زما دغه دولتي چارواکو دا پیغام دی چې دغه دولتي لنجرې او ټانګان سره دوی بلد دي، دوی صرف بشترین د سره بلد دي، نو نه مبلین ګوري نه تیل ګوري، هر ځای غبر کړي او چپه کړي، دا خو بیت المال دی، دا خیانت دی. وسلام.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته بعد السلام. زما پر طالبانو دا غږ دی چې حکومتداري هېڅوک به چاته مور پرېږدي چې یو ابل مړکې سره د دغه څخه فساد پېښېږي چې مړې وسي او خلک سره په عذاب شي، او بل چې څو دنیا دنیا اول پاکستان زموږ یو حکومت نه را پرېږدي، هر حکومت چې دی دوی یو دغه ورته جوړي یا پر ډلو وېشي یا نور خلک ورته به اوس هم دغه ته سرت کړي چې خلک په عذاب شي، بیا نور خلک راپورته شي، جنجالونه او جنګونه سره جوړ کړي. پر موږ یې فرق نشته، زموږ یو افغانستان دی، هر حکومت چې هغه زموږ حکومت دی، که هغه وختي حکومت وو هم زموږ حکومت وو، نه پرېښوی وو دغه ته، که اوس د طالبانو حکومت یې هم زموږ حکومت دی. هر څوک چې امن راولي هغه بس ښه حکومت یې، خلکو ته اقتصاد یې وسم کړي، کارونه یې ور برابر کړي، پر موږ یې فرق نشته، یو حکومت یې.
تاسو ته سلام، د ازادۍ رادیو کارکنانو کارمندان ته سلام. زه ډېر په تاسف وایم، د دې بې شرمه بې حیا چې بس دی نورم د دو ملت وینې د خارجیانو په لاسو ما بیاوی، بس دی. ظلمونه م هم ډېر وکړل، غلې م هم ډېرې وکړې، جاسوسي وطن تروشي م هم ډېره وکړله.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت لالپورې ولسوالۍ تکناور دګن له ګلدین تا سره په تماس کښې مده. زه له کومې سلامونه تا ته دی راځو کارکوونکو ته او بیا ټولو اورېدونکو ته وایم. بس د سلامه، زموږ د افغانستان حکومت ته یا طالبان ته زموږ دا درخواست دی چې په قرنټینونو کښې کومې سوداګانې چې ګرانې شوي وي د لسو شی په سل او د سلو شی په زر قرنټینونه ختم شوي، هغه مرضونه نه په ختم کړل، خو هغه سوداګانو ګرانوالي کښې یې که نه هغه ختم نه شو. همه قشان دي سوداګانې همداسې په هی سپیډ کښې روانې دي چې د څه د ګرانوالي فیصدي د سلو نه برابره ده. زمونږ د نوي حکومت مبارکي وي او د مبارکۍ نه بعد زمونږ دا درخواست دی چې دغه نرخونه چې کوم ډېر زیات دي انتالې لوړ دي، وایي چې دغه تاجران دوی را ونیسي، څومره سوداګانې څومره سامانونه چې را ځي اندازې سره ګټه وشي. اوس ماسولونه به مخکې دو اوس ماسولونه یو ماسول شو، یو ماسول کېدای شي دا اوس دا نوي حکومت
ډیره گزاره کوي د ګاډو یا د سوداګرو سره. خو سوداګانې ډېرې زیاتې په های سپیډ کې روان دي، هیڅوک توانه طاقت نه لري چې سوداګانې واخلي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مخابرات
ما ویل ما دغه پیغام دی چې مثال دغه چې دا اسکر چې دی خو مامورین دی او مثال سپیلر دی او چې وادار دی او مالمین دی هغه تر څو شان چې دی هيا دغه سربازان چې دی اسکر چې دی پولیس دی دوه تر څو دی ته دی پای او شی دی کیږي کنه پیدا کیږي کچیره دی دوه په دغه شی لا کیسه ده. یعنی دا ول خپل ځان در شم په دې نظام کې ما څلور ورونه دغه کور د زما د بي ختم سوي دي. نو دا زما زموږ په سهال زموږ په فکسه زموږ په ژوند زه دوه نن لرم چې ماشان خپل عیال ته ورکم د خپل عیال او اطمینان او کلیه مې اطمینان باندې راګرځېدلې چې ژوند او مالک مې یاد په وخر موږ څو کوز موږ د حل لارې ته ایا موږ دغه پیغام به خامخه تر ټول اسلام مشران به شریسه وي.
د افغانستان دغه کوم پروګرام چې د مکتبونو کې شوه په سیمتونو کې د پردې د پاتان د دینه بلخه اس چانس بل مختاریږي. یو دم طالبان د سیمه برداشت کوي چې مکسي پریږي ک طالبان پریږي اسلامي ملکونه دوی ته ګوتنې سي اسلامي ډلې دوی ته ګوتنې سي ډېرې د قبرې دي چې دا بغیر د دینه حل کیږي نه. او که یو دم دوی چې سیمپونه جلا کین نو بیل بیل آبادیان او تاکونه به جوړیږي ورته نو د پتن غنه جوړیږي د پتن دا ډېر خبر مولا د په ډېر مانن سره د خواند نه دا هیله لرم هیله کوم چې د حکومت په منځګړی کې دي د سي خوندونه نه چې هغه ته ګوتنې ولکې غوغې نه یو 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 دنا پرد بوی را دی یاد دې مظاهرو طرف ته یا نور یا نور په یو میاش کې پنځله سوالیان نه کوځي کېږي دا تلور دې ولایتي نه دي. نو په یو میاش کې ډېر کمی زیاتی دی په افغانستان کې او بیا د نظام او د دیموکراسي او د دین په منځ کې کمی پاتې دي. هغه د یو دم نه کرا کېږي یو دم اوس پیلن چې دا کوم اصول دا د ټول خبرو لپاره کافي شاپی دا چې دا د سولې په تغر باندې بچي اولادونه مور په لاسونو ما ماګر سره یې سره کېنی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. غلام جان د مشرقین خبرې کوم. طالبان و امارت اسلامی کا غواړي چې مشمول حکومت جوړ کړي. دا په دې معنی نه ده چې د ازبکونو د دوستم را واخلي او د تاجکانو د امشا مسعود زوی را واخلي او یا د هزارګانو را خدیلی را واخلي. په دې اقلیتونو کې نور علما روحانیون با استعداد کسان شته هغه ته د حکومت کې ځای ورکړي چې تر څو دا حکومت ټول افغانانو ته د منلو وړي او داسې افراد او اشخاص ته لري وخت ورنکي چې لاسونه د ملت په وینو باندې ککړي. والسلام ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو پیغام صاحب کې ما په خیال نه وي سم تلڅوي کتلڅوي هغه خبر کوي. زه تیار د بلی خبره کوم د یو عالم د سپت باندې مسلمان د افغان احمد مسعود ته دا وینا ده او دا توصیه ده چې د قران سره جنگ د قران سره جنگ مکو د قران سره څوک جنگ نشکوله د قران سره څوک جنگ کوي خسر دنیا او آخرت به سي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو دا و ستاسی پیغامونه. په زینو پیغامونو کې د طالبانو د نوي کابینې په اړه څرګندونه شوې وي. موږ دا چې د طالبانو اوسنۍ کابینه او اوسنۍ حکومت له قانوني اړخه څه ډول تعریفولای شو او د حکومت دا جوړښت څه ډول جوړښت دی په همدې تړاو مو د حقوقي او قانوني چارو لکتونکو عبدالستار سادات سره مرکه کړي. په پایل کې مې له ښاغلي سادات نه وپوښتل چې د طالبانو د اوسنۍ حکومت مشروعیت څه بللی شو.
حکومتونه معمولا د مشروعیت اساسات لري نظامونه. مثلا تیر حکومت ازان الاسواق بوله د ولس رائے خپل معیار د مشروعیت بوله. ځینو ځایونو کې د موروثیت مسله مطرحي اما ځینو ځایونو کې بیا د دین خبره وي او کله کله هم غلبه وي یا د ځواک او په زور د واک نیول. د طالبان د حکومت مبنا د مشروعیت یو دین دی چې دوی شل کاله وجنګېدل د بهرنیو په مقابل کې د حکومت په مقابل کې او برلاسه شل. د دې زاویې نه دوی غلبه کړې ده
نو غلبه او مغزواک د دوی اساس دی. او بل خواته نه دوی چې د دین په نامه جنگ کړي جهاد کړي نو دوی د حکومت اساس دین دی، یعنی د خلکو رایه او د خلکو اراده نه ده. نو دته موږ ډیر زیات کولای شو وایو چې هغه حکومت چې اساس او بنیاد په دینی اصول باندې ولاړ دی، یعنی مشروعیت مبنای هغه دی دین هغه اسلام دی. نو د سویلی شو
بله. او سعادت صاحب دغه د کابینت څرنګواله دوی چې څه ډول جوړښت اعلان کړي چې رئیس الوزرا بیا د رئیس الوزرا دوه مرستیالان او بیا لاندې نوره کابینه دا صدارتي نظام ته ورته بللې سو او کنا د غونډي کوم هیواد یا د سیمې کوم هیواد نظام را کاپی شوی، تاسو دا سه حکومت تڅ ډول تعریف له حقوقي په لور کولای شو صدارتي اماراتي او ک دې ته ورته بلسه؟
دلته رئیس الوزرا د امین المؤمنین له خوا ته ټاکل کیږي. دا دوی غتیر حکومت هغه د دوام د په شکل هغه فورم دی او رئیس الوزرا او مرستیالان معاونین ټول ګمارنه دلته د امیر المؤمنین له خوا ته کیږي. نو زه من صدارتي پارلماني نظام وایلی نه شو، ځکه پارلمان شته نه، دوی کوم ځای نه رایه نه اخلي. بس دا جوړښت دی یو شخص تصمیم نیول دی، کېدای شي دا تصمیم شورایي شکل باندې نیول شوی وي، خو هغه شورا بیا هم هغه د طالبانو سیاسیون دی یا د دوی جهادي شورا ده. نو زه فکر کوم چې د تمنګ نو شو اله د سیاو فورم چې موږ شاوخوا څو و مثال نو ولر د سوق نه لګ
او امارات ورته ویلې سوزکه ورته تجربه طالبانو 15 کال درلود د حکومت ولې.
بل یو مول سدا د خپل تیر حکومت د کسان هم مغدي اوس رئیس الوزرا په خپل ملا حسن خون د قندار والی او مخکې هغه وخت شاید ځوانو 15 کلن شاوخوا ته وستراویا او مشر دی. عام داسي په ګوانتنامو کې د دوی ځینې چیرې لکه ملا فاضل اخوند مخکې په خوانی نظامی او یا خیر الله خیرخوا یا متقی صاحب دانور د ټول هغه کسان دي چې د دوی په تیر امارات کې هم او فورم هم شکل هم د حکومت عمغه دی، مګر دوی د سرپرست اداره ویلې، یعنی دا یو حبوري او موقتی جوړښت دی د دې لپاره چې لومړیتو فعلا امنیت د ثبات راستنول دي. په دې باندې به دوی هم ثبات راولي او هم په یو ډول باندې ځینې روایتونه ټول چیلنج کړل وی ننګول، مثلا قومي روایتونه به هیڅ وی ننګول، دغه د سیاسي ائتلافي جوړښتونو روایت ټول وننګو او دنیا ته یو پیغام ورکړ چې تاسو هیڅ حق نه لري او حتی کوم پر رسمیت نه پیژنئ هم چې موږ داخلي مسایلو کې مداخله وکړو، مثلا د تاجکستان د جمهور څرګندونه کوي یا ځینې نور کوي. دا ټول دوی په یو کلک پیغام ورک طالبان غواړي چې وایي کم هویت موږ لرو او کم څوک چې دوی دی او جریان په توګه دی په همدغه شکل باندې باید موږ او پیژنې یا موږ سره روابط ولري کونه لري غراته مهمه نه ده. نو پیغام دا شي.
بلې او سعادت صاحب روسي پښتنه که څه هم طالبانو دا لنمحاله حکومت بللې خو ویل کېږي چې په تیر 15 کلو کې هم چې طالبانو په افغانستان واکمنی درلوده همدغه حکومت 15 کلو لپاره وساته، کچیرته همدغه جوړښت دوام کوي د افغانستان لپاره څه ډول نسخه بولې فکر کوي ګټور به ثابت شي او کنه اړتیا ده چې پراخ بنسټ شي نورو پرګنو ته هم پکې ځای ورکول سي د اهلیت او تخصص په اساس؟
من قطعاً د شخصن طرفدار دي یم چې د سیو حکومت د ټولو افغانانو چیرې باید پکې یو هندار باید وي، اما اوس لپاره یو اضطراری حالت دی. زه فکر نه کوم چې دا د ډیر وخت لپاره جوړ شوی وي. طالبان خپل رهبری هم ډیر زیات سي تجملي او زرندوز رهبری نه ده. دا څوکۍ واک هغه وخت کې ګرانيږي چې دا ډیر زیات درباري شي، هغه وخت کې خوږیږي چې د امکانات نه استفاده وشي. تیر ځل هم دوی حکومت وکړ مګم هیڅ ډول درباري استفاده تجمل استفاده نه کړی، دوی د فقیرانه ژوند لرلای دا اوس هم لري او پد شو. دا چې دوی کوم دغه نسخه ته دوام ورکړي ځکه کړو کوم دا د دوام وړ وی. تیر ځل طالبان په جنگ کې و، ځکه نظامیان حاکمو پکې و ډول تر اخره پورې جنگ کې و، تر اوسه پورې په جنگ کې و. اوس دوی د جګړې ختم اعلان کړی، لدین وروسته دوی پرمختګ باندې باید فکر وکړي. او یو وخت چې دوی راغله د نظام په فقدان کې راغله، تیر ځل دا ځل یو ډیر زیات مغلق سیستم یو نظام ورته پاتې دی. د چلولو لپاره دوی ضرورت لري ډیر زیات متخصصینو ته. نو فکر نه کوم چې عمده غو باندې دوام ورکړي، ځینې به پاتې یا ځینې به
پراتون کې حکومتو کې نه
د حقوقي او قانوني چارو کتون کې عبدالستار سادات وو چې د طالبانو د حکومت او کابینه پر سرنګوالي او تعریف له ازادي رادیو سره خبرې کوله.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
په همدې سره د ازادي او اوریدونکو د دې اونۍ پروگرام هم پای ته رسیدي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بل خبرونې مو په لو یو بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211 2411. شمیره بیا وایم 00422211 2411.
مکتب وایا پلاس کی جس رو گولو کھل چھے